السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې په دغه خبرونه کې اورئ د سترسلیم نړیوالې کمیټې له افغانانو سره د عاجلو مرستو غوښتنه کړې طالبانو حکومت د مقاومت د ملي شورا د ایجادیدو په اړه باندې غبرګون ښودلی
په اعلامیه باندې نه جبهه جوړولی سي نه کوم مزاحمت د افغانستان خلکو ته کولی سي افغانستان نور له جګړې وتلی ده
په تورخم کې زرګونه افغانان ایثار پاتې دي پاکستان د ورتلو اجازه نه ورکوي
نو اوس چې خلک به مریضان لري یا به پرابلم لري یا بیمار ځان سره وړوکی ماشوم بوزي نه د هغوی نه هم اوس ویزې غواړي
د کندهار د اسعارو له بازاره مو هم خبره وو چې څنګه چل پکې روان دی
دلته د کالدارو حجم بیخي ډېر سوی دی ځکه چې ډالر نشته
تر هر څه مخکې به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل واورو
السلام علیکم سره صلیب خبر درای ورکړی چې له افغانستان سره له ژمی مخکې مرسته ونه شي نو وضعیت به تر دې خراب شي داعش ډلې د کابل په شکردره کې د برېښنا پر یو ستن د برید مسؤلیت ومنه او په بلوچستان کې پولیسو په یوه نښته کې نه مشکوک وسله وال وژلي بشپړ خبرونه د سره صلیب نړیواله کمیټه خبرداری ورکوي چې کله افغانستان سره د ژمي له رارسېدو مخکې مرسته ونه شي نو وضعیت به تر اوسه هم خراب شي په جنیو کې د سره صلیب د مرکزي دفتر ویاند نجم اقبال نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال باید له افغانانو سره د مرستې په برخه کې پر یو پلان سلا شي کنه افغانستان ښایي له ناوړه حالت سره مخامخ شي
وخت ډیر ټاکونکی دی ک نړیواله ټولنه او مرستندوی مؤسسه د افغانستان اړتیاو ته وخت په پام سره ځوابونه وي او دا یقیني نکړي چې خلک د خپل اړتیا وړ شان تر لاسه کوي نو فکر کوم چې تر دې د سخت حالت لپاره باید چمتو ووسو
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې رئیس رابرت ماردینی پرون وویل افغانانو ته د اساسي خدماتو د رسولو په چاره کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ خورا مهم دی د څرګندونې داسې محل کېږي چې سخت ژمی را روان دی خو په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د اقتصادي فعالیتونو څرخ تقریبا درېدلی او د افغانستان خلک له فقر او بېوزلۍ سره لاس ګرېوان دي اسلامی دولت ډلې یا داعش د کابل په شمال کې د برېښنا پر یو ستنې د حمله مسؤلیت ومنه د دې برید په نتیجه کې د پنجشنبې له ماښام راهیسې د کابل او څو ولایتونو برېښنا قطع شوې د جرمني خبري اژانس راپور له مخې اسلامی دولت ډلې پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې د دې برید مسؤلیت منلی په بیان کې راغلی دی چې د دې ډلې وسلوالو د کابل په شکردره ولسوالۍ کې د لوړ ولتاژ برېښنا یو ستن په چاودیدونکو موادو والوزوله د روسیې په مشرۍ د ډلهیز امنیت سازمان غړو هیوادونو په تاجکستان کې د افغانستان سرحد ته نږدې د پوځي تمریناتو بل پړاو نن پای ته ورسو د دې تمریناتو پر مهال یوه فرضي صحنه ښودل کېده چې ګنې یو شمیر وسلوال کسان په یو موټر کې د افغانستان له خاورې تاجکستان ته د ننوتو هڅه کوي خو مخه یې نیول کېږي په سیمه کې د روسیې د پوځ د مرکزي قرارګاه قمندان الکساندر لاپین د دې تمریناتو د پای په مناسبت یوې غونډې ته وویل چې په تاجکستان کې د پراخ پوځي تطبیقات په افغانستان کې د خرابیدونکي حالت پر وړاندې غبرګونو پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا دریم ځل دی چې د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو د ټلوالې لخوا د افغانستان سرحد ته نږدې په تاجکستان کې پوځي تمرینات کېږي د دې ټلوالې ویاند ولادیمیر زینتلدینوف وویل چې د دې تمریناتو څلورم پړاو به په نومبر میاشت کې ترسره شي د پاکستان د یو ممنوع اسلام پال ګوند زرګونه پلویان د اسلام آباد خواته د اوږده لاریون په مقصد له لاهور ښار څخه وخوځېدل د تحریک لبیک پاکستان ګوند ویان او عیني شاهدان وایي چې لاریونوالو نن د دوهمې ورځې لپاره له پولیسو سره چې پر دوی اوښکې بهوونکی ګاز کاراوه نښتې وکړې معترضانو د اسلام آباد پر لور لاریون د جمعې په ورځ پیل کړ څو حکومت دې ته اړ کړي چې د تحریک لبی کې پاکستان ګوند مشر سعد رضوی خوشی کړي. رضوی تیر کال په فرانسه کې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتور له خپرېدو وروسته د فرانسې پر ضد د مظاهرو پر مهال ونیول شو. د جمعې په ورځ په لاهور کې د دې مظاهرو پر مهال دوه تنه پولیس او دوه معترضان په نښتو کې ووژل شول. د پاکستان پولیسو په بلوچستان ایالت کې د عملیاتو پر مهال په یوه نښته کې نه مشکوک وسله وال وژلي دي. د تروریزم ضد پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې دا نښته نن سهار وختي د بلوچستان په مستونګ سیمه کې وشوه. په بیان کې راغلي دي چې د وسله والو لومړی پر پولیسو ډزې وکړې. په همدې سیمه کې تېره اونۍ یوې بمي چاودنې د پولیسو یو افسر وواژه او 19 نور کسان یې ټپیان کړل. د نننۍ حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو د تېرې اونۍ د بمي چاودنې ولیت پاکستانی طالبانو منلی و. د پاکستان پوځ په یو جلا بیان کې په یو بله نښته کې د دوو سرتیرو او یوه وسلوال د وژل کېدو خبر ورکړی. د پوځ په بیان کې راغلی چې دا نښته پرون د شمالي وزیرستان په میرانشاه سیمه کې وشوه. د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه قومندانۍ په سوریه کې د القاعده شبکې د یو جګپړي چارواکي د وژل کېدو خبر ورکړی. د مرکزي قرارګاه ویان تورن جان ریګزبي وویل چې عبدالحمید المتر پرون د بی پیلوټه الوتکې په یو برید کې پنښه شو. دا برید د سوریې په شمال لویدیځ کې شوی. ریګزبي وویل داسې نښې نښانې یې نه دي ترلاسه کړي چې د دې حملې پر مهال به ملکیانو ته زیان اوښتی وي. او د تیلو لوی تولیدونکي سعودي عربستان نن اعلان وکړ چې په پام کې لري تر 2000 کال پورې د مزرو غازونو د تولید کچه صفر ته ورسوي. سعودي له دې اعلان سره د هغو سلو هیوادونو په کتار کې راځي چې د اقلیمي بدلون د مخنیوي په مقصد په نړیوالو هڅو کې شامل دي. دا اعلان نن ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د چاپیریال د پاکوالي د نوښت په نوم د سعودي لومړني کنفرانس ته په خپله لنډه وینا کې وکړ. سعودي عربستان دا اعلان د سکاتلند په ګلاسګو ښار کې د اقلیم په اړه د یو مهم نړیوال کنفرانس له پیل نږدې یوه اونۍ مخکې کوي. په دې غونډه کې چې د نړۍ د دولتونو مشران به ګډون پکې وکړي، د ځمکې د تودوخې او له دې کبله د رامنځته شویو ستونزو په اړه بحثونه په پام کې دي.
خبرونه مو واوریدل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولې. رازو د پروګرام اول مطلب ته. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان د بشري بحران د مخنیوي لپاره پکار ده چې نړیواله ټولنه له طالبانو سره خبرې وکړي. دې ټولنې په افغانستان کې روان بشري وضعیت د اندېښنې وړ وباله او وی ویل چې میلیونونه افغانان سختو بشري مرستو ته فوري اړتیا لري. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د سره صلیب نړیوال کمیټې پر نړیوالې ټولنې شغ وکړ چې د افغانستان له نویو واکمنانو سره خبرې وکړي. د دې کمیټې په وینا له طالبانو سره له خبرو پرته به مرستندوی ډلې په خپله ونه کړی شي چې د بشري بحران مخه ونیسي. د اګست په 15مه د افغانستان د لویدیځ له ملاتړه د برخمن حکومت له پرزیدو وروسته د میلیاردونو ډالرو بهرنیو مرستو ناڅاپي پای ته رسېدو افغانستان په بحران کې ډوب کړ. د رویټرز خبري اژانس ته راپور له مخې د سره صلیب نړیوالې کمیټې عمومي رئیس رابرټ ماردینی وایي کمیټې له همغه وخته په افغانستان کې خپلې هڅې ډېرې کړې او نورې مؤسسې هم د اقداماتو په ډېرولو بوختې دي. خو د رویټرز خبري اژانس ته وویل له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې تماسونه د لومړنیو خدماتو د وړاندې کولو لپاره مهم دي. نړیواله ټولنه تر دې دمه له طالبانو سره تعامل ته زړه نه ښه کوي. د ده په وینا یوازې په هغه صورت کې چې نړیوالې مؤسسې یو بل ته لاسونه ورکړي او په ګډه کار وکړي د موقت وخت لپاره به ستونزه حل شي. ملګرو ملتو د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې یو صندوق جوړ کړی چې په مستقیم ډول ورڅخه محتاجو افغانانو ته مرسته ورکول کیږي.
ژمی را روان دی، موږ پوهیږو. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې د هوا د تودوخې درجه د سانتیګراد منفی 100 ته ټیټیږي. څنګه به خلک په داسې هوا کې پاتې کیږي؟ څه ډول به دوی ورسره ګزاره کوي؟ په وروستیو کې د واورې د ورېدو شاهدان وو.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عمومي رئیس وایي د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام له لورې دا جوړ شوی صندوق به د درو میاشتو لپاره د افغانانو ستونزې حل کړي.
دی وای د افغانستان له 9.5 میلیون نفوس څخه 10 سلنه له سوې تغذیه سره مخامخ دی او 13 میلیون افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشه
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
ازادي رادیو ته غواګستان دولس پګنې منځنۍ چپا او اف ام 100.5 باندې خبرونه لرو. د طالبانو حکومت د یو شمیر پخوانیو چارواکو او جهادي قمندانانو لخوا د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت عالی شورا جوړېدو ته په غبرګون کې وایي دوی باید د خپلو تیرو ناکامو کړنو زده کړه وکړي. عبدالرب رسول سیاف او عطا محمد نور پرون په خپلو فیسبوک پاڼو د دې شورا د جوړېدو اعلامیه خپره کړه. دې شورا له طالبانو سره یوې هوکړې ته د رسیدو لپاره په مذاکراتو ټینګار کړی خو د وسلوال پاڅون خبرې هم کړې ده. د طالبانو حکومت بیا وایي په افغانستان کې جګړه نور پای ته رسیدلې او هغوی چې د جګړې ګواښ کوي ملت به پر ضد د دوی په خبره ودرېږي. جزئیات په دغه راپور کې
د طالبانو حکومت وایي هیڅ څوک افغانستان او افغانانو ته د مقاومت او یا هم بل کوم عنوان لاندې ګواښ نشي پیښولی. طالب چارواکي د څرګندونې د یو شمیر پخوانیو چارواکو او جهادي قمندانانو لخوا د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت عالي شورا له اعلان وروسته کوي. پرون پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او د جمعیت اسلامي ګوند بیلې شوې څانګې مشر عطا محمد نور په خپلو رسمي فیسبوک پاڼو ولیکل دا شورا له طالبانو سره د خبرو لپاره د یو شمیر ګوندونو ډلو او سیاسي کسانو جوړه شوې. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت د عالي شورا له ادرسه په خبره شوې بیان کې طالبانو سره یوې هوکړې ته د رسیدو لپاره پر مذاکراتو ټینګار شوی خو دا خبرداری هم ورکړل شوی که د سولې له لارې د دوی غوښتنې ونه منل شي پوځي اقدام به وکړي. خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال او ویان زبیح الله مجاهد د دې شورا د جوړېدو او خبرداري په غبرګون کې وایي دغه کسان باید د خپلو تیرو ناکامو کړنو درس واخلي. ښاغلی مجاهد زیاتوي په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې خو هغوی چې غواړي ملت به یې پر ضد ودرېږي.
دوی ته بیا فرصت نشته تقریبا د هیڅ ډول فعالیت که دا چې دوی افغانان غوندې عادي ځوان ته وګرځي او د ژوند غوره کې افغانانو نوې سا اخیستې ده. له جګړې راوتلي د جګړې بدبختۍ 40 کاله تجربه سوي دي. نور دغه محرس په مختلفو اصولونو کې خلک ځورولي کړولي د جګړو باعث ګرځېدلي دي. نور باید ندامت وکړي او د خپلو تیرو ناکامو کړنو څخه درس واخلي. د دې ستدې ته په هیواد کې د دغه رول ادا کولو فرصت نه پاتې.
د طالبانو د حکومت د پایل په دویم ورځ په پنچیر کې هم د مقاومت په نوم یوې جبهې د جګړې اعلان وکړ او تر ننه د طالبانو د حکومت مخالفت کوي. دې جبهې تر اوسه په پروان او پنچیر کې له طالبانو سره نښتې کړي. د ملي مقاومت جبهه طالبان تورنوي چې د بشر حقونه یې نقض کړي او یو ټول ګډونه حکومت یې نه دی جوړ کړی. هغه خبرې چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت عالي شورا په اعلامیه کې هم یادونه شوې خو طالبان بیا د دې څرګندونو په غبرګون کې وایي هغوی چې د افغانستان په تیر 40 کلن تاریخ کې واکمن او په فساد اخته وو نور په دولتي چوکاټ کې ځای نه لري. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت عالي شورا که څه هم ویلي په جوړښت کې ګوندونه سیاسي ډلې او مطرحې څېرې شته خو په اعلامیه کې له دوی د یو یادونه هم نه ده شوې. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د دې شورا د جوړېدو په اړه له ښاغلي سیاف او ښاغلي نور سره خبرې وکړي خو بریالي نه شو. د دې شورا له ادرسه په خبره شوې اعلامیه کې پر طالبانو ځینې تورونه هم لګېدلي چې ګنې د مخکنی حکومت د نظامیانو او چارواکو په مرموزه وژنه کې لاس لري خو طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان برېښنا شرکت ډاډ ورکوي چې د نن ورځې تر پایه به د کابل او په دې مسیر د نورو ولایتونو برېښنا بیرته وصل شي. دغه شرکت د رسنیو مسؤول احمد مسعود نیکزاد ازادي راډیو ته وویل تخنیکي کسان په سیمه کې دي او د برېښنا د مزو د نښلولو لپاره هڅې کوي. د برېښنا شرکت چارواکو د پنجمې په ورځ ناوخته د کابل شکردرې ولسوالۍ په قلعه مراد بیګ سیمه کې د برېښنا د یوې ستنې د ویجاړېدو خبره کړې وه. له دې سره د طالبانو په مشرۍ د حکومت د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي د یاد برېښنا ستنې د نړولو په تور د څو کسانو د نیولو هڅه وشوه او دا هڅه کامیابه وه. په دې اړه باندې راپور واورئ.
د کابل ښار اوسیدونکي وایي له تیرو دوه شپو ورځو را په دې خوا برېښنا نه لري او تیارې شپې تیروي. دوی وایي د برېښنا د ستنو الوزولو یې اندېښنې زیاتې کړې او د طالبانو له حکومته غواړي چې د داشان اعمالو مخه ونیسي. د کابل ښار اوسیدونکو مسعود او حاجي غلام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوه ورځ دوه شپې کېږي چې برقونه تلی دي او په یې ووایي په یې خراب شوی دی، په یې چا ویشتلی ده. خلک ډېر مشکلات سره مخامخ دي، جمع دي او بارانونه شروع کېږي، خو دغه دې هوا سړه شوی ده، خلک وس نه لري چې نور شی وخت دي.
برق ستونزه خو دا خو اوسنۍ خبره نه، خو له پخوا نه دا خبرې دي. نو چې برق نه ده خو تیاره ده، نو هر سړی په دې پوهېږي چې مشکل لري. برق خو مشکل نه، هر کور کې مشکل دي. غوښتنه دا ده چې باید امنیت یې ونیول شي او نورې پایې باید وانه لوځي، او که ګیر یې کړل نو باید علني اعدام.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د کابل د شکردرې ولسوالۍ قلعه مراد بیګ سیمه کې د چاودیدونکو توکو په وسیله د وارداتي برېښنا یوه ستنه نړول کېږي. د افغانستان برېښنا شرکت د کابل ښار او په دې مسیر د ولایتونو اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې د نن ورځې تر پایه به د وارداتي برېښنا مزي بیرته ونښلول سي او برېښنا به جریان پیدا کړي. د دې شرکت د رسنیو د برخې مسؤول احمد مسعود نیکزاد ازادي راډیو ته وویل
زمون تخنیکی کارکون کی پرون سهار محل وختی نوموړی پایې او مزو په بیرته رغولو باندې کار پیل کړی ده. نن به نوموړی پایې بیرته ودرول شي او یو سرکټ به انشاءالله ونښلول شي چې په دې سره به کابل ته د 150 تر 200 مګاهرتز په شاوخوا کې ورغلې برېښنا بیرته ونښلول شي.
خو نوموړي ونه ویل چې د برېښنا دا ستنه د چا لخوا الوزول سوې وه. ښاغلي نیکزاد په امنیتي سکتور او د افغانستان په خلکو غږ وکړ چې له دغه شرکت سره د برېښنا د پایو د امنیت په خوندیتوب کې مرسته وکړي او چا ته اجازه ورنه کړي چې په راتلونکي کې دا ډول پېښې بیا تکرار سي. څو ورځې وړاندې د بغلان ولایت په ډنډ شهابالدین سیمه کې د وارداتي برېښنا په یوه پایه کې د تخنیکي ستونزې له امله د کابل برېښنا قطع سوې وه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې قضیې په تړاو یې څو تنه نیولي او څېړنې ترې روانې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند سعید خوستی ډاډ ورکړ چې په راتلونکي کې به دا ډول پېښې بیا تکرار نه سي.
زمي عمارت کوشش کوي چې هغه ساحاتو کې چې د برق پایې تېرې شوي دي د خلکو همکاري ترلاسه کړي او په دې برخه کې موږ د خلکو هم ډاډ او اطمینان راکړی ده چې موږ به هغه څوک چې دغه کارونه کوي اسلامي عمارت ته به یې په ګوته کوي تر څو دغه خلک ونیول شي او په راتلونکي کې بیا د داسې پېښو سره موږ مخ نه شو.
ښاغلي خوستی وویل حکومت په دې برخه کې جدي دی او نور اجازه نه ورکوي چې څوک دا ډول کړنه ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې هم د افغانستان په ګوټ ګوټ کې له 150 زیات ستنې الوزول سوي وي چې له امله یې د کابل او ولایتونو اوسیدونکو په ورځو شپو برېښنا نه درلوده. په افغانستان کې د برېښنا ستنو د الوزولو موضوع خلک اندېښمن کړي او حکومت یې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی بولي. د برېښنا شرکت د معلوماتو مخه دا مهال د افغانستان واو یا سلنه برېښنا وارداتي ده چې له تاجکستان، ازبکستان او ایران څخه واردېږي او پاتې نوره هغه له کورنیو سرچینو لاسته راځي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
مخکې دې چې بل راپور اعلان کوم، تاسو کولای شئ په مثبت 400 22 یولس 40 601 واتس اپ شمیرې باندې او همدارنګه په ازادي ټکه رادیو سکایپ باندې موږ ته د همدغه راپور تر خپرېدو وروسته زنګ راووي. البته د کابل د او کابل او ځینو نورو ولایتونو د برېښنا د ستونزې په اړه کولای شي خبرې وکړي او همدارنګه د ژمي پر رسېدو له کومو خاصو ستونزو سره که مخ یاستې لنډ له موږ سره خپل نظر شریک کړئ. واتس اپ په دې وایم چې د ټلیفون مصرف په تاسو رانه شي مثبت 400 22 یولس 40 شپږ سوه یو نمبر دی. همدارنګه د ازادي سکایپ هم یاداشت کړي، ازادي ټکه رادیو زموږ د سکایپ نوم دی. رادیو ټکی ازادي زموږ د سکایپ نوم دی رادیو ټکی ازادي. اوس به ورشو تورخم ته. په تورخم کې زرګونه افغانان ایثار دي او وایي سره له دې چې ځینې ویزې لري خو د پاکستان پوځیان ورته د ورتلو اجازه نه ورکوي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د اکتوبر له 1 هغه کسان چې آنلاین ویزې لري کولی شي پاکستان ته ورواوړي. په دې اړه د مشال رادیو خبریال له سیمې نه یو راپور رالیږلی، فرهاد چینواره.
په تورخم دروازه خوښه 15 میاشتې پس په ویزو باندې د افغان وګړو پاکستان ته د اوښتو لړۍ دوام لري. د تورخم امیګریشن چارواکو د ریکارډ تر مخه د اکتوبر 1 نه تر دې دمه په دې دروازه آنلاین او مینول ویزه لرونکي څه باندې 1000 تنه افغان وګړي پاکستان ته را داخل شوي. افغان وګړي وایي په تورخم کې پاکستان امیګریشن چارواکي او امنیتي ځواکونه تلاشي اخلي، کورونا ډلې طبي معاینه کوي او لاغي وروستو بیا اډې ته رسي. په دې ډېر وخت لګي. دوی وایي د تورخم هغه غاړې ته په زرګونه افغان وګړي جمع شوي او په تورخم کې د امیګریشن عملی د کموالي او سختو تلاشیو او اسنادو چک کولو له امله زیات افغان وګړي نشي کولای چې پاکستان ته په وخت داخل شي. هلته میرمنې، ماشومان او ناروغان په انتظار دي چې پاکستان ته واوړي. یو افغان وګړی ناصر خان په تورخم پاکستان ته را داخل شوی او مشال ریډیو ته وایي
باید د ماشومانو څخه ویزه ونه غواړي تر 15 کالو پورې چې مخکې څنګه معافو همغسې د کار بیا وکړي چې خلک خوشحاله شي چې یاره دا ګیټ خوشی شوی. په حقیقت کې خوشی شوی ګیټ کې چې دا یو نوی مشکل دا راغلی ده چې مخکې به ګیټ کې د ماشومانو څخه ویزې نه اخیستل کېدلې، ویزې به نه غوښتلې. نو اوس چې خلک به مریضان لري یا به پرابلم لري یا بیمار ځان سره وړوکی ماشوم بوزي نه د هغوی نه هم اوس ویزې غواړي.
د ننګرهار مشوق خان وایي چې بچی د تورخم ها غاړې ته په افغانستان کې ایثار دی او زغواړي پېښور ته راولي خو په لار کې یو شمېر مشکلات دي.
زمونږ تګ را تګ لاره ده، زمونږ دلته کورونه دی، ولته کور دی. بای چې دغه زمونږ د دوه ورولي سره داسې دغه شي چې بس تګ را تګ زمونږ سره آزاد وي. بای چې په کارټونو وي، په تذکرو وي، په پاسپورټ وي، زمونږ د دو دین او اسلام یو دی، قوارم یو ده، سره بس کولای شي چې یو بل سره رورولی وکړو. داسې نه ده چې یاره بس مونږ سره داسې دغه وشي. ډېر مشکلات دي، د مریضان دي پکې بند دي، ډېر پکې داسې وي چې بچیان د پاکستان هلته بچیان واده شوي دي، د افغانانو واده شوي یو بل سره. نو دا خو نه ده چې یو مشکل ده، ډېر مشکلات دي. رښتې شوي دي، د یو بل سره رښتې شوي دي، د افغانستان د پاکستان د یو بل سره رښتې شوي دي. نو خو زوی د اول خپل پلار زما بچی هلته ده، خیال دې زه غواړم چې راشي دلته زمشت ور سره پاسپورت هم شته ور سره.
د تورخم دروازه د مئی 15 نه د پاکستان د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC په امر تړل شوی و، خو د اکتوبر 1 نیټه د پاکستان د کورونا چارو وزارت په امر باندې پرانستل شوی او یوازې پاکستان ویزه لرونکو افغان وګړو ته پرې اجازه ورکول کیږي چې پاکستان ته داخل شي. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې هغه غاړې ته په زرګونه داسې کسان هم را جمع شوي چې اسناد نه لري، خو دوی ته امر شوی چې یوازې پاسپورټ او ویزه لرونکو افغان وګړو لپاره اجازه ورکوي چې پاکستان ته را داخل شي او دا عمل روان دی.
تاسو له پیغامونو نه
ازادي رادیو ته غواګست که څنګه مو چې مخکې ویل کولای شي د ازادي رادیو په واتس اپ باندې مثبت 3 2 1 4 6 1 همدارنګ رادیو ټکی ازادي چې زموږ د سکایپ ادرس یې په غزنګ راووي د کابل او څنګلورو ولایتونو د برېښنا د ستونزو همدارنګ د ژمي پراتلو د نور مشکلاتو په اړه خپل نظر له موږ سره شریکوي. اوریدونکي لرو مهرباني وکړئ خپل نظر ووایئ.
السلام علیکم سانک دے صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته. فهیم نورانی نابینا در سره په لیکم د لغمان څخه. لمړی خو د تورخم په اړه باید تومره وایم چې دا ډیر یو ښه کار شوی دی چې د تورخم بندر یا لاره خلاصه شوی ده د افغانانو په وړاندې. زما غوښتنه دا ده د افغانستان اسلامي امارت نه چې د پاکستان سره په دې موضوع باندې جدي وغږیږي، ځکه چې کله د میوو وخت شي افغانستان کې میوې پاخه شي دلته دا لارې بندېږي. دغه غوښتنه مې ده. او بله خبره دغه ده، د مقاومتیانو په اړه غواړم تاسو یو خبره وکړم. دا خو تښتېدلي دي، نو دوی دلته چې واک او قدرت د دوی په لاس کښې و، دوی څه ونه کړه. نو اوس به څوک یې په اعلامیو باندې هېڅکله هم دلته دوی مقاومت نه شي کولی. افغانان د افغانانو په هغه کښې دوی ځای نه لري د افغانانو په منځ کښې. نو دوی نه غوښتنه دا کوم چې دوی دې د جګړې په اړه نور دا خبرې نه کوي. راځئ چې د افغانستان د اسلامي امارت سره
موضوع د برېښنا او همدارنګه د تورخم موضوع کفایت کوي فکر کوم. په دې بلې سیاسي موضوع باندې موږ راپور درلود. تاسو کولی شئ په مثبت 420-21-24-601 باندې زنګ را ووایئ. په سکایپ کې هم موږ د تاسو زنګونو ته په انتظار یو، ځکه چې زموږ په داخلي شمیرو باندې د اوس لپاره زنګ نه شئ ویلی. نو په سکایپ او واټساپ باندې که انټرنیټ لرئ وړیا زنګ کولای شئ. د مننه کوم چې ازادي راډیو تر دې دمه اورئ. تر لنډې دمې وروسته بیا هم د ازادي راډیو دغه پروګرام کې راپور درته لرو. یو بل کس هم شته د اوس لپاره، البته دای به راواخلو وروسته بیا راپور ته ورشو. مهرباني وکړئ خپل نوم ووایئ. فکر کوم څه ستونزه ده، تخنیکي ستونزه. په هر صورت مننه کوم چې زنګ مو راوالی دی. که زموږ غږ درځي نو مهرباني وکړئ څوک یاستې، له کوم ځای مو زنګ راوالی؟ ښه،
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
وربشو کندهار ته د کندهار صرافان وایي د قاچاقي لارو څخه بهرنیو هیوادونو ته د ډالرو لیږد زیات شوی. دوی وایي هره ورځ له پاکستان څخه میلیونونه کلدارې افغانستان ته راوړل کیږي، په ډالرو تبادله کیږي او بیرته یاد هیواد ته وړل کیږي. په دې اړه پام وکړئ یو تفصیلي راپور ته.
د کندهار د صرافۍ مارکیټ، دلته د کرنسیو د تبادلې پر مهال تر ډیره غوښتنه د ډالرو د رانیولو ده. د صرافانو د اتحادیې مسؤلان وایي له هیواد څخه په قاچاقي ډول د ډالرو ایستل ډیر سوي او هره ورځ په میلیونونو کلدارې له پاکستان څخه راوړل کیږي، په مارکیټونو کې په ډالرو بدلیږي او بیرته دغه هیواد ته په قاچاقي ډول وړل کیږي. په کندهار کې د صرافانو د اتحادیې مشر اجکندی اغا وایي له هغه وروسته چې په پاکستان کې د ډالرو رانیول او خرڅول بند سوي، د افغانستان له مارکیټونو څخه د ډالرو ټولول پیل سوي دي.
پاکستان هم ډالر بند کړل، پروشا ته پاکستان بانک نه کوي اوس چې دوی د خپلې کالدارې په کنټرول کې. نو کالدارې د هغه ځای تجاران او بعضې خلک راځي دلته ډالر رانیسي، ځکه چې تاسو اوس وینئ چې پاکستان کې ډالر په 101 کالدارې یا 101 کالدارې په آزاد بازار کې 2.2 باندې دی، مګر زموږ په مارکیټ کې دا ډالر په 180 روپۍ باندې. دلته د کالدارو حجم بیخي ډېر سوی دی ځکه چې ډالر نشته.
د کندهار یو شمیر نور صرافان او عام خلک وایي له پاکستان څخه یو شمیر کسان راځي او په افغانستان کې له بازارونو ډالر ټولوي چې د هیواد اقتصاد ته درون زیان اړولی. دوی وایي څومره چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت کمیږي هومره د توکو بیې لوړیږي. په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو په واکمن کېدو سره له تیرو دوو میاشتو راهیسې په لسګونه زره خلک بېکاره سوي.
زما نوم سردار محمد دی، زه دلته په صرافۍ مارکیټ کې د کمیشن کار په توګه کار. تاوان خو دغه دی چې دلته ډالر هر څومره پورته کیږي په کندهار کې یا په افغانستان کې، دا پر دا خوراکي توکو، پر دا تیلو، پر دا ګازو باندې ډېر تاثیر اچولی دی. او بیا چې دی خبره دا شی ده، دلته خو تاسو خبر یاست چې مثال نظام اوښتی دی، خلک معنا د اقتصادي بحران سره مخامخ دي. دلته خلک د ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ دي. تاسو وینئ ورځ په ورځ شان ګرانیږي. چار چاته ورته که ګاز والا دی که چیل والا دی پښتانه جنوکه چې دا شی مو ولي ګران کړی دی، وای ډالر لوټ سوی دی.
ما جواب دی دلته دا خلک بیا وای د پرجې شاته خبرې خراب دي. وس مطلق ډالر پاکستان وس هیڅ وکال دار ځان ته سرمایه نه خوشي، ګر ډالر خوشي څو مرزان دی روان دی، ډالر پاکستان ته ډیر روان دی.
بلخ د اقتصادي چارو شنونکي رحمت الله پښتون بیا د هیواد له مارکیټونو څخه د ډالرو ټولېدل د هیواد د اقتصاد په زیان بولی او زیاتوي چې دا به په راتلونکي کې د افغانیو په ثابت نرخ منفي تاثیر ولري.
ډالر د افغانستان څخه په دغسې بحراني حالت کې وتل
بالکل د زیانونو څخه خالی نه دي او خصوصا د افغانستان پر اقتصادي سرخ بډې زیات تاثیرات وارد کړي. یو تر ټولو تاوان به په پولی برخه کې کچېری موږ راشو د افغاني پښتوباني په پیلن دغه د تقاضا او د ارزې په بازار کې ډالر ډېر خورا لوی رول لوبولې دي. تجاران چې معمولا ټي ټي کوي د نورو ملکونو څخه یا هیوادونو څخه مواد را واردوي افغانستان ته، ځکه معمولا یو واردونکي هیواد دی، نو د هغه لپاره بهرني خارجي کرنسي اړتیا ده چې هغه باید موجود واوسي چې تر څو د مال راواردول افغانستان ته وکړي. د دې خلاب رامنځته شي ځکه دلته به افغاني خپل ارزښت په اصولي شکل باندې بدلا سوار کړي، لکه څنګه چې اوس موږ دا خلا احساسو په داخلي بازار کې چې ریټونه موږ تاسو معلومی چټیږي، لا به هم نور چټ څه کچیر دا کار ونه درول سو.
د افغانستان بانک چارواکي په دیاړه لڅویلو ډاټا کوي، په داسې حال کې چې د پاکستان په پرتلا د افغانستان په بازارونو کې یو ډالر د لوسخه تر دوه لوس کالدارو په توپیر ګران پرل کیږي، خو له دې سره سره پاکستان ته د ډالرو لیش په ډیره دودي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې، ورزو لاند خبرونه له احمد تکل اورو.
د ستر صلیب نړیواله کمیټه خبرداري ورکوي چې کله افغانستان سره د ژمي له رارسېدو مخکې مرستې ونه شي نو وضعیت به تر دې هم خراب شي. د ستر صلیب د مرکزي دفتر ویان نن ازادي راډیو ته ویل چې نړیوال باید له افغانانو سره د مرستې په برخه کې پر یو پلان سلا شي. اسلامي دولت ډلې یا داعش د کابل په شمال کې د برېښنا پر یوې ستنې د حملې مسؤلیت ومانه. د ډلې ویلې دي چې د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د لوړ ولتاژ برېښنا یې وستنې په چاودیدونکو موادو والوزوله. د روسیې په مشرۍ د ډلهییز امنیت د سازمان غړو هیوادونو په تاجکستان کې د افغانستان سرحد ته نږدې د پوځي تمریناتو بل پړاو نن پای ته ورساوه. د پاکستان د تحریک لبیک د ممنوع اسلام پال ګوند زرګونه پلویان نن د اسلام آباد خواته د اوږده لاریون په مقصد له لاهور ښار څخه وخوځېدل. اینی شاهدان وایي چې لاریونوالو د دوهمې ورځې لپاره له پولیسو سره نښتې وکړې. د پاکستان پولیسو په بلوچستان ایالت کې د پوځي عملیاتو پر مهال په یوه نښته کې نه مشکوک وسلوال وژلي دي. او د تیلو لوی تولیدونکي سعودي عربستان نن اعلان وکړ چې په پام کې لري تر 2016 کال پورې د مزرو ګازونو د تولید کچه صفر ته ورسوي. سعودي له دې اعلان سره د هغو سلو هیوادونو په قطار کې راځي چې د اقلیمي بدلون د مخنیوي په مقصد په نړیوالو هڅو کې شامل دي.
ازادي راډیو ته غوښتل په دولس شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. د پروګرام دویمه نیمایي پیلو، لومړی به ځینې راپورونه ولرو. له هغې ډلې دا چې د افغانستان د مخکینی حکومت د کلیو پراختیا وزارت مخکینی مرستیال ادعا کوي چې طالبانو د دغه وزارت 28 مسلکي رئیسان له دندو ګوښه کړي. پوپل حبیبي وایي ګوښه شوي کسان مسلکي کدرونه وو او په پوره روڼتیا د وزارت کې په دندو ګمارل شوي وو. ښاغلی حبیبي شان اندېښنه او خوده چې د افغانستان په کلیو کې د وزارت لخوا د 200 میلیون ډالرو په ارزښت تطبیق شوی پروژې نیمه کاره پاتې او کې چارې پیل نشي، را روان ژمي کې به د سیلابونو او بارانونو له امله تخریب شي. د طالبانو د حکومت د مطبوعاتي دفتر غړو د دې موضوع په اړه د معلوماتو راټولېدو ژمنه وکړه، خو تر پایه خبرو ته حاضر نه شول. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د طالبانو د حکومت لخوا په مسلکي او کدري بستونو د ګمارونو په برخه کې معیار او شرایطو ته نه پاملرنې پر دوی نیوکې ډېرې کړي. تر اوسه د طالبانو د حکومت لخوا ګمارونو کې په لوړه او ټیټه کچه د هغو کسانو ونډه او سلنه زیاته ده چې د طالبانو غړي او یا هم نږدې کسان دي. خو د طالبانو د حکومت هر چارواکی وایي وزارتونو ته له خپلو ګوتو په شمار کسانو سره ورغلي، هغه ادعا چې تر پوښتنې لاندې ده. تازه د افغانستان د مخکینی حکومت د کلیو او پراختیا وزارت مرستیال پوپل حبیبي ادعا کړي چې د دې وزارت نوې رهبرۍ 28 ولایتي رئیسان له دندو ګوښه کړي دي. خغلی حبیبي ازادي راډیو ته وویل دغه کسان مسلکي کدرونه وو او ګوښه کول به د هغو پروژو د عملي کېدو مخه ډب کړي چې کارونه یې له نیمایي زیات مخته تللي وو.
نیمه کاره پروژې چې تقریبا د 200 میلیون ډالر نه زیاتې کیږي، دا په 40% او 30% او 33% پورې نیمه کاره پاتې دي. د هغې د تکمیل لپاره د ډیزاین او سروي او ټول مواد د همدوی کړي دي، همدوی سره دي. نو په داسې وخت کې د دوی تغییر او تبدیل ناورین ځکه رامنځته کوي چې نوی کس چې راځي هغه د دې مسایلو سره بلدم نه وي، د ډونرانو په شرایطو باندې نه وي پوي، او دغه نیم کله پروژې مورته نه دي معلومي او نه شي مخته وړلی.
ازادي راډیو د طالبانو د حکومت لخوا د ځنیو ګوښه شوو رئیسانو سره اړیکه ونیوه، خو دوی ورته د ستونزو د جوړېدو له امله خبری ونه کړي. د مخکینی حکومت پر مهال د کلیو او پراختیا وزارت مرستیال په کلیو کې د نیمه کاره پاتې پروژو د برخلیک په اړه هم اندېښمن دی او وایي که د طالبانو حکومت د دې پروژو تمویل کوونکي د پاتې کارونو د بشپړېدو لپاره قانونې کړي، نو ښایي را روان ژمی د بارانونو او سیلابونو له امله تخریب شي. د طالبانو سرپرست حکومت که څه هم ژمنه وکړه چې د دې موضوع په اړه خبرې کوي، خو تر پایه معلومات شریک نه کړل. له دې وړاندې هم د طالب چارواکو په ځینو ګمارونو او د ځینو مسلکي کسانو په ګوښه کولو نیوکې وې، چې یوه بېلګه یې د کابل پوهنتون لپاره د یوه ډاکټرا لرونکي کس پر ځای د یوه لیسانس ګمارنه وه. پر دې ګمارنې له سختو نیوکو وروسته طالب چارواکو وویل ژر به دا ستونزه حل کړي، خو تر ننه لا په دې اړه نوې پرېکړه نه ده شوې.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 1000 او 15000 نوي مندل شي.
په کونړ کې د فرصت په نوم د وړیاز د کړل مرکز څخه یو نیم سل شاوخوا کسان فارغ شوي. دغو کسانو د کمپیوټر، معلوماتي ټکنالوژي، انګلیسي او نورو برخو کې زده کړې کړې دي. یاد کورس د شوکت زمانی په نوم دی بهر میشتي کونړی سوداګر په مالی تمویل باندې خلکو ته د وړیا زده کړې زمينه برابره کړې و. په دې اړه له کونړ یو مفصل راپور لرو، کولای شي دغه راپور واوري. تر هغه وروسته بیا د ازادي رادیو د ځوانانو 19 پروګرام درته خپور شي. ورپسې به د پروګرام په پای کې یو نوې سندره هم درته خبره کړو.
په کونړ کې د فرصت وړیا زده کړو مرکز مسؤول احسان الله احساس ازادي راډیو ته وویل څلور کاله کېږي چې د کونړ په مرکز اسدآباد، وټپور او خاص کونړ ولسوالۍ اړوند په دریو روزنیزو مرکزونو کې په سلګونو کسانو ته په بیلابیلو برخو کې زده کړې ورکوي او نن ترې 115 سلویښتنه فارغ شول.
د کونړ فرصت مرکز خپله درېیمه فراغت غونډه ونمانځله چې د دې په ترڅ کې 115 سلویښتنه زده کوونکي د معلوماتي ټکنالوژي، انګلیسي ژبې او د دې ترڅنګ د ویناوالۍ له څانګو څخه فارغ کړل. دغه ټولې هڅې او دغه څونه تعلیمي خوځښتونه چې کونړ فرصت مرکز په مرکز او د دې ترڅنګ په څونه ولسوالیو کې ترسره کوي، دا د بهر میشت افغان سوداګر شوکت زمانی د مالی تمویل پر مټ باندې.
د هغه په خبره چې په افغانستان کې راغلی بدلون وړاندې د نجونو لپاره هم د حرفوي زده کړو، کانکور ته د چمتووالي، انګلیسي ژبې او کمپیوټر زده کړو کورسونه درلودل او د حالاتو برابرې دو سره هوډ لري چې هغه به هم بیرته فعال کړي.
اوس مهال موږ په کونړ فرصت مرکز کې د انګلیسي ژبې ویناوالۍ، معلوماتي ټکنالوژي، د ترڅنګ د املا انشا ځانګړې څانګه لرو. حرفوي زده کړې د خویندو لپاره هم موږ سهولت برابر کړی دی، زمینه شته دی، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو په وجه باندې اوس دغه څنګه متوقف ده. ان شاء الله ډیر زر به موږ بیت خپل فعالیت پیل کو.
د فرصت وړیا زده کړو مرکز څخه فارغ شوی کسان وای دا ورته لوی غنیمت و چې په وړیا ډول پوره دوه کال زده کړې وکړي. د دوی په خبره چې له شخصي کورسونو او د زده کړو له مرکزونو د سوداګرۍ دوکانونه جوړ شوی، فیسونه لوړ او درسونه په نشت حساب دي. محمد اسماعیل سعادت او رحمان الدین وای
کمپیوټر ټکنالوژي برخه نه فارغ شو، موږ د کمپیوټر سره خاص بلد نه اوس ډیر څه کولای شو. کولای شو چې داس د کلمو سره براتلونکي ډیر مرسته وکړي او ډیر زیات خوښي احساس کوو. شوکت زمانی موږ جذب نه دی چې هغه دلته موږ ته د درس لپاره وړیا ډول سره زمينه برابر کړل. درس کولای شي په وړیا ډول، چې نور نو کې نشي کولای په سنور کې د وړیا ډول زده کړې کولای شي.
زه د کنسټینټ کلاس نه فارغ شوم، ان شاء الله زه به د خپل زده کړې سم کوم. د نور هلته سره مو ډیر زیات خوشاله ما د انګلیسي په برخه کې نور اسناد هم تر لاسه کړي دي او دغه وستم کنسټینټ کلاس فارغ شوم.
په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د شوکت زمانی په مالی مرسته جوړ شوی د فرصت مرکز څخه شاوخوا 2000 زده کوونکي د کانکور چمتووالي او نورو کورسونو څخه فارغ شوی او دغه مرکز دوی سره د پوهنې د پرمختګ په برخه کې ډېر مرسته کړې. د فرصت وړیا زده کړو کورسونه د کونړ سربیره په روزګان، قندهار، هلمند او زابل ولایتونو کې هم شتون لري چې په زرګونو غریب او بیوس زده کوونکو ته یې د وړیا زده کړو د حصول زمینه برابره کړې ده.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه را پیل او څنګه دوام ورکړي. ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بل اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په غونډې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلم، نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډې کار وکړم، یو خوانه ټایم کم والی بل خوانه زما تنبلتیا و، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډېر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو پر راتګ سره هغه مهارتونه زړېږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډېره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کوې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی چې په دې کار په مارکیټ کې وچلېږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپل برخه کې د کمال تر حد ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپل برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دغه شی زه غواړم او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي. نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او بیا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلي دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه سي نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هېڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا سي طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅ. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه دپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه دپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاوو لښته فرصتونو خبر کړي. په ضمن کې هرې څانګې ته د استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملا کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغو څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجودې وي فرصتونه موجود وي استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسني بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیاو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زمون ځوانان هغه ځوانان په یويستمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینی نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ یو مسلک به زده کړ نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پای په هماغه کار کې مصروف وو خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو یعنې همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې پر هره برخه کار کوي نوي مهارتونه زده کړې تر 2015 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي نو زموږ دغه د پانتون او د لوړو زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی او همدا دلیل چې هر کال چې له سلو څخه کسان چې لپان پانتونونه فارغېږي نو د دې 40% 30% ایله کار ته جذب شي 80% بیا هم بېکاره کېږي نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پانتون وایي شخصي پانتون وایي یا هم نورې زده کړې مخکې کړې وي دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي تاسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي دا وګورئ چې په کوم ځای کې د ستونزې سره مخ دی یعنی که څوک پرس په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي په هماغه ځان پوه کې هره برخه کې د ورځې ډېر نوښتونه رامنځته کېږي حتی دا خوڅه کوي چې کال څومره نوښتونه رامنځته کېږي نو په دې اساس باندې بېل اپډیټ کېدو بېل نوي مهارتونه ځوان زده کولو پرته اوسنی ژوند ډېر په سخته وده کوي حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوې پخوانۍ دنده نه سي پوره کولای نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي
سهار صاحب که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی په اخره په خپل مسلک کې ډېر مهارت لرونکي وي
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ لاتفي لحاظ کورنۍ لحاظ ځان رغو تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو لا 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي تر 19 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو بیا زده کولو د بیا د کولو اوج ته ځان ورسوي نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو څه ډول زده کړو ډیر مهم باسه مثلا اوس په ټول نړۍ کې شپږ اشاریه یو فیصده خلکو پانتونونه لوسته یعنی باوجود چې میلیونونه خلکو پانتونونه لوسته خو عام د نړۍ د نفوس په کچه شپږ اشاریه یو فیصده ده ولې ډیری خلکو چې خاید پیدا کړی دي خزبندې جوړ کړی ده هغه له لوړو زده کړو نه د متاسفانه خزبند نه جوړ کړی دی کار زده کړی ده مهارتونه زده کړی دي او هغه پر برخه کې دی کارافرینی یا دی کار در منځ کولو هڅه کړی دا اوسنی ټول دندې په ټول نړۍ کې دي زدانه وانس افغانستان کې امریکا کې هر چې پس دي اما دنده ده یعنی تاج ځوان تر پای پورې نس کولای سي ډیر دي ار سي امکانات درکې موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای د لمړیتوب ورکو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسی عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ما ته عاید راځي مثلا زما یو سافټویر یو سیستم یو کارخانه یو کار روان ده هماغه کار کوي ما ته پیسې راځي خو تر ټولو مهمه دا ده چې په کومه برخه کې علاقه لري زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده یعنی هر پانتون که ته ولولې نو د ځوان تر پایه درته دایمي دنده نه سترته ولې زموږ ټول هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کو او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې په ډېرې کمپنیو په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته سند ته او نمرګي ته خیر نمرګي ته ډېر نه ګوري درته وایي دا کار دې زده ده پوهېږي بلدې باندې متفاوتې کوي په دې اساس سره قرارداد کوي په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړي متفاوتې زده کړې وکړي ښه مهارتونه زده کړي هغه دنده کې پاتې کېدل بسای کېدل او تر ډېر وخت په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده
وریدونکو دا واده دی ونی د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه تر بیا خو وخت ولري
ز جنان د پکتیا پلور چکر تلان شو چی وکړو سیل د منډیر بیا بس نغر تلان شو رازا جنانا راز جنانا د پکتیا پلور چکر تلان شو چی وکړو سیل د منډیر بیا بس نغر تلان شو رازا جنانا جانان شاو خواب خپل پردیو گورو پکلو وگرزو ووانڈا زازیو گورو پختان وکرو دم اشرانو او ظلمیو گورو راز چی ساس کی شو دو سن سمندر تلار شو چی وکڑو سیل دمن دیر بیا بس بین غر تلار شو رازا جانانا جانان یو زیو کرو دا پکتیا سیلونا لخو لخوست دا پکتی کاتا وکڑو گڑ مزلونا پتار دمینی کرو پیون ٹوٹی ٹوٹی کومونا شیب پخلا کپ جرگ ہر مان ور تلان شو شیو کرو سیل دا من دیر بیا بس بین غر تلان شو رازا جانانا جانان چی دخ پل وطن تخت نو کرو دا هر یو گل سلام
ساعت پنجه